وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي ورزول لاندو خبرونه ته. شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوختي خبره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. د شانګهای سازمان سرمشریز داور د ازبکستان په سمرقند کې و. په کابل کې یو شمیر خلکو د امریکا د حکومت د وروستي پریکړې په ارتباط لاریون کړی. امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو به 3.5 میلیارد ډالره په سویس کې یو بانک ته سپاري او د نظارت لپاره یې هم 4 کسان ټاکلي چې دوی افغانان دي. د امریکا په خبره دغه پیسو ته به د طالبانو حکومت لاسرسی ونه لري. خو په کابل کې نننیو لاریونوالو ویل چې دا د افغانستان د حکومت او خلکو حق دی او باید دا پیسې ورکړل شي. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 1200 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي. د چارواکو په خبره د دغو سیالیو څخه ګټونکي لوبغاړي به ملي ټیم ته انتخابیږي. د هغې 22 کلنې نجلۍ مړینې په ایران کې دننه غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د ایجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته مړه شوه. مهسا امینی نن خاورو ته سپارل شوې.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي. په بل راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې د ابیا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا 1 ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا 0.5 ګرام وي چې استفاده وکړي هغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی او وردوستي
دا چې ځینې کسان ولې نشوته مساعد دي، په دې اړه مو لارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعدیه چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي، که چیرې په دې کې دغه قوي واوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتې یم.
مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دي، ډېر راپسې شاله چې راځه لاړ شو، خو دغه عمل لپاره لاړم نه او مشر زوی هم یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
طلاق راکا از دې خپل ورور کړه زب هغه می ساتي امه می ورورک ته ویلې دي هغه په ولس ولای کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شي نه کړې ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وی سرچینی او کندهار کې د نشه یي موادو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې په وروستۍ اونۍ کې د یو من تریاکو بې 3 لک پاکستانیو کلدارو پورې و. د افغانستان په جنوب کې د نشه یي موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاسته راغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې پورستي او میاشتو کې لجومې پرته هر ورځ د تریاکو درانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې پورستي یو ونی کې یو من تریاک نږدې په 3 لک پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي راډیو ته ویل
پدوالا کمی پدوالا کودی شم دی بالا زیاد خلق و پدوانیم لکم دی.
خود هلمند ولایت په بهرامچه سیمه کې د تاریاکو یو سوداګر چې نغواړي نوم یې اچي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل د سنبلې میاشتې له شلمې نیټې څخه د یو من تاریاکو بیا له 300,000 څخه نیولې بیا تر 300,000 پاکستانیو کلدارو پورې رسېدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تاریاکې بهرامچه ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي، موږ ته د تاریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي:
تقریبا دلته دوه لکه اویا سوداوې کېږي، دا اوس دمه دورې هم سوداوې کېږي، ماته په 2,000,000 غواړي.
د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بیې په ناڅاپي ډول داسې مهال وړېږي چې سږ کال د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تاریاک په 1,00,000 پاکستاني کلدارو خرڅېدل، په داسې حال کې چې د 1400 شمسي کال په ژمي کې د یو من تاریاکو بیه 1,00,080 کلداري وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو محتاجینو مړینه د نشه یي موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشه یي موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړې چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هېواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هېوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هېوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشه یي موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړ کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشه یي موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا 1 ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا 0.5 ګرام وي، چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولی، د مواد جګی اووردوز کوي. کله چې یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوزې ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې چې د انحطاط سره مواجه کوي، او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو، خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشه یي پرېښودلو ته اړستل شوي دي. هغه معتادین چې د اووردوز له امله مړه شوي ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون یې د کیمیاوي نشه موادو نشه کوله. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو معتاد په زور نشه پرېښودلو ته اړیستل هغه یوازې د لنډمهالې لپاره له نشه یي موادو څخه لرې ساتي، خو کله چې معتاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
تر څو چې یو کس خپله خوښه او رضایت درملنې ته حاضر نشي، تداوي نتیجه نه ورکوي، او هر وخت چې بیرته زمینه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشه یي موادو د اندازې د ډېروالي د مخنیوي لپاره د روغتیایي خدمات ډېر کړي، او د معتادینو درملنه دې په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشه یي موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو او ورته نورو ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشه پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شي. ارواپوهان وایي چې ډیری هغه کسان نشوته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخویو پسې ګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت ته مخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشوته مساعد دي، نشوته د مسایدو خلکو نښې نښانې څه دي او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشوته مساعد غړی له نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول خلک نشوته مساعد دي.
د دې دپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپېژنو. د شخصیت یا پرسونالیټي تعریف په علمي تعریف کې څه مغلط د عوامو فهمو ته نه رسیږي. ولې د عوامو په ژبه ته ووایو، شخصیت یا پرسونالیټي د انسان خوی، خاصیت او عاداتو ته ویل کیږي چې یو شخص یې د بل شخص په وړاندې له ځانه ښیي. شخصیت درې اړخه یا درې بوده لري چې دوه بوده یې چې یو ایډ او بل سوپر ایګو ده، د یو بل متضاد دي، د یو بل پر ضد دي. یعنی په دې معنا اې دی هغه بود دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبي، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغو کې لذت وي، په هغو کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان چې پیدا کیږي دغه دی اې دی یادی نهات یو توای دی، دا په انسان کې موجود وي. او بل د دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت، هغه ته سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتري نه ده، یعنی کوم وخت یو انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وطن نیوي کړي. ولې د فامیلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغو په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې یو انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بود چې یو اېډ، هغه له دغه بود سره همیشه په ټکر کې ده، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي. هغه آینده ژوند و آینده کوم دغسې رامنځته کېږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو دا درېیم اړخ سی ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغو دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو اېډ ده او بل سوپر ایګو ده، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا داسې موږ به د یو مامور په اسپار څکو، دا یو مامور ده، هغه مخته وړي، د هغو خواهشات فرمایشات مخته وړي. که چیرې دغه اېډ مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي، او که چیرې سوپر ایګو مخته وي، د دغه امر مخته وړل کېږي. دغه اېډ ته موږ تاسې عوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اړخ دي شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته موږ تاسې وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څه غواړي او نفسي خواهشات څه غواړي. او دغه ایګو بخش ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لیول هغه مخته وړي، او کچیر هغه بل بود چې دا چې هغه وجدان متصور ته وایي، هغه وجداني دغه بود یې قوي وي، هغه مخته وړي. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اېډ یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي و اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډ یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره او نشئی مواد ته مساعد سی اور باندې ماتات.
دوی ولی نشو ته مساعد دی لکه څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اید یا د نفسي خواهشاتو اړخ د شخصیت قوي اوسیږي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اید یا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسیږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشئی موادو ته مساعد سي اور باندې ماتات. په نشئی موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت، یو قسم ته کاذبه خوشحالي، یو قسم ته ارامښت پروت ده. نو کوم مقصد دغه ارامښت او دغه کاذبه خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې، نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغسې لذت او له دغسې خوند او له دغسې کاذبې خوشحالۍ څخه دی برخمن واوسیږي. نو دی باید بار بار بیا له دوی څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې معتاد کیږي.
د داسې خلکو نښې نښانې څه دي چې هغوی ښایي په راتلونکي کې نشیان شي؟
شخصیتي ناروغۍ چې دي هغه په درې لویو کلاسو باندې ویشل سوي دي. دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل سوي دي. یعنی په مجموع کې دولس قسمه شخصیتي ناروغۍ وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغۍ چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي، چیرې په یو چا کې دغسې د ټولنې ضد کړنې نښې نښانې ولیدل سوې، نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه سي چې دغه شخصیت په آینده کې کیدای سي په مخدره موادو باندې روږدی سي.
که یوه کورنۍ په دې پوه سي چې غړی یې نشئی موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري، دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نه کړي؟
که چیرې یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوه سي چې دا شخصیتي ناجوړي لري، یعنی شخصیت ضد اجتماع یا د ټولنې لري، نور باندې باید کار وکول سي. دغه شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي سي، په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي سي چې د ښو کړنو چښتن وي او همیشه ده ته د ښو کړنو توصیه وکوي، او په یو داسې محیط کې باید دی واوسیږي چې هغه محیط د ښو کړنو محیط وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي سي چې ده ته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي، یو مثبت فکر ورکړي، چې دغه د سوپر ایګو بخش په ده کې راقوي سي، تر څو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ د دې خلاف دغه پکیږي او شخص له دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت راګرځي. نو محیط ور باندې ډیر تاثیر لري، یعنی محیط، ملګری او کوم ځای کې چې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید دی په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګریو سره، له داسې خلکو سره ناستې پاسته ولري چې هغوی همیشه د نیکمرغۍ خواته سوق کوي، نه یو داسې محیط، داسې آزاد محیط چې دی همیشه یو داسې خواته سوقیږي چې هغه د ده د آینده ژوند د تباهۍ سبب ګرځي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدلاس پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوهر خپګان لري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې پر او تبرکل کیږي، چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصې دوه څخه دغه مریض دا بار بار استعمالوي چې د اتو افتونه کې د ډیزیا استعمال شي، نو دا به موتاد کیږي. نو کله چې دا به موتاد شي نو قسم دستی پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دې سره درد پړسوب نارامي د شنب کې پیدا کیږي که چیرته پرینیدي نو دغه دواګن شي دې سره موتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخته پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهي ډپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ راځي، د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات بیا زیاتیږي یا کمیږي، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانو کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې ده د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان بیا سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزه لري، په لیدلو کې ستونزه لري، د بدن د رګونو هغه اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمه زیری منځ راځي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یما تر نشي مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاته او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې یې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللي دي. دا چې یما ولې او څنګه به نشو اخته شو دا به خپله د ده له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسه را سره و. نو زیاتي دغه یو $3,00,000 تاوان را ورسېد په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې زیاتي کور کې پاتې سولم، بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو، هماغه یو د شیشه او څو مسکل. او کور ته چې لاړم د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نګانه ډېر زوراور و، دغه خوان مې ولیده. نو زیاتي پکې اخته سولم، اخته سولم. ته یو کال مې شیشه او کرستال ووه، یو کال وروسته بس مکه په متحدین باندې شربت باندې به بس کړ. چې بس مکه دلته یو خانه پیسې راته راغه، دوم واده مې پسې وکړو. دوم واده چې پسې وکړو بیا کور کې کېناستلم. پوډر ته واوختلم، دوه کاله مې پوډر ووهو. مور پلار مې ورونه مې ټول دوبۍ کې دي، ډېر راپسې شله سو چې راځه لاړ شو. همدغه عمل لپاره زه لاړم، نه او مشر زوی هم یم. دا څنګه نصیب بم داسې دې ذاتي خبر سو را باندې چې دا سړی خو عملي شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم. زه هم ذاتي خسته سوی وم، کنه چې در باندې څوک در باندې نه وي، کنه یو زور نه وي، پرېښول ناممکنه ده. د ورځې 2.5 ګرامه پوډر مې ووهو او 1 ګرام شیشه ووهو. 2.5 ګرامه 500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 روپۍ شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ، ریګریشن ماشین مو دغه لوډر چې د جلال آباد کار کې د اوس هم کار کې، د میاشت 1,00,000 روپۍ راته راوړي. بس دغه پیسه او دغه وهل نور څوک نه را باندې. مور پلار ټوله خواته و. د یو کال کې د نشې د لاسه نه، د ورور په واده کتلی نه یم، خور په واده کتلی نه یم، ټول دغه د نشې د لاسه. بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاتې ده، هر څه. بس نه به د عزت کیسه کې، نه د مور، نه د پلار، نه د ایسو. بس یو په ده باندې شو ول پیسې وو. بس دغه $1,00,000 به مزيات وهلي، ار سره نه لاړ. دغه د نشې د لاس سره تاوانی سولم، چې د نشه نه کول زه بچر تاوانی خلک بچر نه پیسې وړ. او ورکشاپ $1,00,000 ورکشاپ اخس، ورکشاپ را نه لاړ. در دغه هدا پوره چې د پخو موټر مې نه لاړ. ټول غخونه د بغل غخونه ټول ته خراب کړي. کیا د غخونه اول مرحله د غخوده غخونه خرابې، نور د حافظه د مکمل ختمې جره. د خپل د کور شماره بدیم بیا نه پیاد. بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدرنه. خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی. بس کوم نشان نه کړو، به مې ډېر ښه ژوند و، ډېر ښه عزت به مې، ډېر ابرو به مې و، ډېر حیثیت به مې و. کور کې کلی ګوان کې خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې و. ژوند به مې سل نه چې زر فیصد زیات به ما ژوند ښه به و، خو چې عمل مې نه کوو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخته به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کیږي چې ماشوم ناروغ دی، دای څومره شپه ده چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ پوډر خو زموږ مینه را سپېرا کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ به مولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې یا چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟ ها،
ما ته طلاق راکړه، زه دې خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نانې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې ولاکه طلاقه کړم. له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي، جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنې بیا دې طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. څوک لرې چې زمانه د طلاق کړي؟ ها،
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نه شې.
ښه، ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ موږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې ولاکه یې مړه له وینې، بیا به څه کوې؟ ها، خوشې مې عذاب مه خرابوه. آرام په کور کې کینا، کمرې کا پاتې کېږي. آمدا د ځاین دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې وروراکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو. که خدای مکړه په تا یې څه وکړه، بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده. اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نه شم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
تازه دی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.